برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح نشان میده، میکروفون به همکارم احمد تکل مسپارم که برنامه پشتو این ساعت تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیت مننه کوم قدرمن اوریدون کو تاسو سلام وړاندې کوم د دې سحر ات بجیدی د نن ورځې د لومړی یو ساعت خبرونه اوریدو ته خراغلست. قدر منوریدونکو د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د عراق حکومت په کابل کې د دې هیواد پر سفارت د پرونی حملې د څیړنې په مقصد کابل ته یو پلاوی استولی. د ازادۍ رادیو مجلې په نننۍ غنه کې به د انځورګرۍ د جادویي اغیزو په اړه د نوښتګر انځورګر عبدالواسع همدرد خبرې واوري.
خپل نقاشي تحرک ایجادوي، یعنی تاسی خلکو ته خوشیانی ورکولای سی، تاسی خلکو ته مبتزل مسائلو څه دی خطر بللای سی، ادي خل تاسی یو نفر دو ساعت یا یو ساعت د خپل تابلو تر متوجه کولای سی.
د هر څه وروسته راځي لومړی خبرونه. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د عراق پر سفارت د پرونی تروریستي حمله په اړه له خپل عراقي سیال سره خبرې کړي. د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د جګړو له تودېدو سره له مرکز څخه هلته اضافي ځواکونه استول شوي دي. او جرمني څارنوالان وایي هغه سړی چې په همبورګ کې د چړې په وسیله پر خلکو برید کړی ښایي افراطي اسلامي انګیزه ولري. پر خبرونه. په کابل کې د عراق پر سفارت له پرونی حمله وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل عراقي سیال سره پر ټلیفون خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه وایي صلاح الدین ربانی ابراهیم جعفری ته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړ چې د دې هیواد ډیپلوماتان مسؤل دي او دا ډول حمله د تروریزم پر وړاندې د کابل او بغداد هوډ نشي ماتولی. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی د دې برید د غندلو ترڅنګ ویلي چې دا ډول حمله له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د اړیکو مخه نشي نیولی. د کورنیو چارو وزارت وایي د عراق پر سفارت په حمله کې د یوې ښځې په ګډون دوه ملکي وګړي وژل شوي او درې کسان ټپیان شوي دي. څلور وړه برید کوونکي چې داعش ډلې ویلي د دوی وسلوال دي هم وژل شوي دي. د هلمند د ناوې ولسوالو بخې له امنیتي ارګانونو غواړي چې د ولسوالۍ ته د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا د متوجه ګواښ مخنیوی وکړي. اکا محمد تکړه پرون ازادۍ راډیو ته ویل که امنیتي ارګانونه عملیات پیل نه کړي نو د ناوې نورې سیمې به هم د وسلوالو لاس ته ولویږي. خو د هلمند والي ویان عمر ځواک وایي کومکي ځواکونه ناوې ولسوالۍ ته رسیدلي او د وسلوالو ګواښ یې کم کړی.
ضربت قوتونه رسیدلی دی ساحې ته او هغه ځایونو کې چې جګړه ده د ولسوالۍ په جنوب طرف کې جګړه ده هلته متفرق اندختونه شته دي. کله ناکله وسلوال مخالفین تهاجمي برید وکړي خو فعلا وضعیت په هغه ځای کې دی په خاطر باندې چلته قوتونه رسیدلی دي کابو دی.
د هلمند ولایتي شورا وایي تر څو چې ګرمسیر باباجي مارجا او نورې هغه ولسوالۍ چې وسلوال پکې مرکزونه لري تصفیه نشي د ناوې ولسوالۍ امنیت نشي ښه کېدای. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نږدې راتلونکي کې خپله لومړنۍ ټیسټ لوبه له زیمبابوې سره وکړي. د کرک انفو آنلاین خبرونې د راپور له مخې له زیمبابوې سره خبرې روانې دي چې له افغانستان سره د ټیسټ یو ورځنیو او شل اووریزه سیالیو یو اوږد سریز د روان میلادي کال تر پایه پلان شي. افغانستان د روان میلادي کال په جون میاشت کې د کرکټ د نړیوالې شورا د ټیسټ لوبو غړیتوب ترلاسه کړ. لازادې رادیو خبرونه اوري. د جرمني فدرال څارنوالانو پرون وویل هغه سړی چې په همبورګ ښار کې په چړو د یو تند وژنې او شپږو نورو د ټپی کولو په قضیه کې تورن دی، ښایي سخت دریزه اسلامي انګیزه به یې درلوده. د تیرې جمعې په ورځ یو فلسطیني سړی چې په متحده عربي اماراتو کې زیږیدلی د همبورګ ښار په یو سوپر مارکیټ کې پر خلکو د چړې ګزارونه وکړل. یو تن یې وواژه او د تیښې پر مهال یې شپږ نور کسان ژوبل کړل. څارنوالانو ویلي لومړنیو تحقیقاتو ښودلی چې د احمد په نوم دا شپږویشت کلن فلسطینی د داعش یا کومې بلې سخت دریزې ډلې غړی نه دی. راپورونه وایي چې جرمني د دې مشکوک برید کوونکي د سیاسي پناه غوښتنلیک رد کړی و. روسیې او چین د امریکا د هغو انتقادونو په وړاندې په غبرګون ښودلی چې وایي دې دوه هیوادونو د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د مخنیوي په برخه کې لازم اقدامات نه دي کړي. شمالي کوریا د روانې اونۍ په پیل کې هغه توغندی وازمیې چې د متحدو ایالاتو اصلي ځمکه په نښه کولی شي. ولسمشر ټرمپ له دې ازموینې وروسته پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل، دی ډیر خواشینی دی ځکه چې چین پر شمالي کوریا د فشار راوستو په مسله کې له امریکا سره هیڅ راز مرسته ونه کړه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن چین او روسیا له شمالي کوریا سره د تجارتي اړیکو په خاطر د پیونګیانګ اقتصادي پالون کې وبلل، خو پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل د امریکا او ځینو نورو هیوادونو لخوا د شمالي کوریا د اټومي پروګرام له کبله د روسیې او چین د ملامتولو هڅې بې بنسټه دي. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر هم د امریکا تورونه رد کړي او ویلي دي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام له کبله د پراخ شوي کړکیچ اصلي عاملان واشنګټن او پیونګیانګ پخپله دي. او رستای خبر د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي چې د 2013 کال د دوبی د اولمپیک د لوبو لپاره د امریکا لاس انجلس ښار یو احتمالي کاندید دی. له دې سره دا احتمال هم پیاوړی کیږي چې ښایي پاریس د 2024 کال د دوبی د اولمپیک کوربه شي. د اولمپیک نړیواله کمیټه هڅه کوي چې په دې برخه کې له امریکا او فرانسې سره موافقې ته ورسیږي، ځکه دا دوه په پروسګنه سیالۍ کې د یوازنیو هغو دوو ښارونو په توګه مطرح شول چې د اولمپیک د دوبی د لوبو د اقتصادي لګښت توان لري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپرو، خو دا د لنډه خبري برخه. له هغه مخکې تاسو ته وړاندې کیږي، د عراق حکومت وایي یو پلاوی کابل ته استولی چې د عراق په سفارت د پرونی حملې په اړه تحقیقات وکړي. عراق وایي د دې هیواد په موسل ښار کې له ماتې وروسته داعش ډلې په کابل کې د دې هیواد پر سفارت د برید په کولو سره هڅه وکړه چې خپل موجودیت تثبیت کړي. د کابل په انصاري واټ کې د عراق پر سفارت په پرونی حمله کې چې داعش مسؤلیت واخیست، دوه ملکی افغانان ووژل شول او یو شمیر نور ژوبل دي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
عراق وایي په کابل کې د دې هیواد پر سفارت په شوي برید کې عراقي ډیپلوماټانو ته مرګ ژوبل نه ده اوخته، او د دې حملې د څیړلو لپاره یو پلاوی افغانستان ته استولی دی. د عراق د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې ټول برید کوونکي ووژني او د عراق ډیپلوماتیک پرسونل مسؤول ځای ته انتقال کړي. په اعلامیه کې ویل شوي داعش ډلې په موسل ښار کې تر سختې ماتې وروسته د ناهیلۍ په حالت کې په کابل کې د عراق سفارت په نښه کړ څو خپل موجودیت ثابت کړي. د عراق حکومت ویلي له یو شمېر هیوادونو سره تماس نیولی او ورڅخه غوښتي چې د کابل له حملې وروسته اوس د عراق د سفارتونو او ډیپلوماتیکو ماموریتونو امنیت سخت کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي پرونی برید وروسته د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی خپل عراقي سیال ابراهیم جعفری ته تلیفون وکړ او د عراقي ډیپلوماټانو د خوندیتوب ډاډ ورکړ. ښاغلی ربانی ویلي دا ډول بریدونه نشي کولای د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان او عراق د حکومتونو او خلکو هوډ کمزورې کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا برید غندلی دی او ټینګار یې کړی دی چې دا ډول حملې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د اړیکو مخته خنډ نشي پورته کولای. بل لور ته د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایي نجیب دانش پرون خبریالانو ته د دې برید او اوختې مرګ ژوبلې په اړه وویل:
خوشبختانه در گام نخست ما مرحله تخلیه دیپلمات ها را خواست کردیم.
دی وی لنه کمرغه مونږ لومړی د ډیپلوماټانو د وستلو کار پیل کړ. لنه کمرغه هیڅ یو تن ته زیان نه دی رسیدلی. د تروریستانو په دې وحشیانه برید کې یوازې د سفارت له خدماتي کارکوونکو څخه یوه میرمن او زمونږ یو بل هیوادوال شهیدان شوي دي. تر دې مخکې ویل شوي چې د عراق د سفارت دوه افغان ساتونکي په دې برید کې وژل شوي، خو وروسته بیا دا خبر ناسم وبلل شو. دا دوشنبه په حمله کې په کابل کې د عراق د سفارت ودانۍ ته زیان اوخته، خو راپورونه وایي چې دا زیان د هغو په مقایسه کم دی چې په کابل کې د جرمني پر سفارت او نورو اهدافو په شو بریدونو کې رامنځته شوی دی. داعش ډلې په کابل کې د عراق پر سفارت د پرونۍ حمله مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو اوري چې د سهار له وو د مازدیګر تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلعلم، پارون او مهترلام کې په ښه کیفیت اوریدای شي. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
وال سټریټ جرنال په خپل اخیری کڼه کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو په اړه بحثونو ته په اشاره یو مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې عنوان دی: سپینه ماڼۍ په افغانستان کې پر نظامی حضور کمولو غور کوي. ورځپاڼه د پخوانی او اوسنۍ ادارې د چارواکو له قوله لیکي، په داسې حال کې چې افغانستان ته د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره د 3900 امریکایي سرتیرو د لیږلو په اړه توافق لا نه دی سوی، سپینه ماڼۍ دې مسلې ته له نوي لیدلوري ګوري. مقاله لیکي چې که امریکا د دې پر ځای چې افغانستان ته نور سرتیري ولیږي د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي، نو څه به وسي؟ د وال سټریټ جرنال په وینا دا نکته په سپینه ماڼۍ کې د نظر ژور اختلاف څرګندوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نږدې سلاکاران یې نه غواړي په داسې حال کې افغانستان ته نوي سرتیري ولیږي چې د دې هیواد په اړه د امریکا نوې ستراتیژي نه ده څرګنده. وال سټریټ جرنال لیکي چې ویل کېږي د ټرمپ په اداره کې د یو معتدل پلان ملاتړ شته چې له مخې یو 2000 سرتیري افغانستان ته ولیږل سي، پر پاکستان د فشار راوړسي چې د تورستانو په تنځایونه لمنځه یوسي، او د سولې په برخه کې د چین، هندوستان او پاکستان څخه مرسته ترلاسه سي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د هغو کسانو له قوله لیکلي چې په بحثونو کې ګډون کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې په دې اړه عام توافق نه دی سوی، نو ځکه د طالبانو د مخنیوي په هدف له افغان حکومت سره د مرستې په خاطر د امریکایي سرتیرو د لیږلو خبره ځنډیدلې ده. هیریټیج فاونډیشن چې د یوې تحقیقاتي موسسې خپرونه ده، د آیا امریکا له افغانستانه وځي په عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. د ډونالډ ټرمپ اداره به ډیر ژر د افغانستان په اړه د امریکا د پالیسۍ اړوند پریکړه وکړي، او اساسي پوښتنه چې باید ځواب ورته ویل سي دا ده چې آیا امریکا به افغانستان ته نور سرتیري ولیږي. د هیریټیج فاونډیشن په وینا په افغانستان کې تر 14 کلنې جګړې وروسته دا په بشپړه توګه معقوله خبره ده چې د سرتیرو د شمیر زیاتولو پر حکمت فکر وسي. هیریټیج فاونډیشن لیکي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر زیاتولو خبره د افغانستان او په دغه هیواد کې د امریکا د ماموریت د پخواني فکر له مخې کیږي. د امریکا پالیسي جوړونکي په افغانستان کې له دوو ستونزو سره مخامخ دي. لومړی دا چې ډیری په افغانستان کې ماموریت ته د 2001 کال د امریکا د اهداف په سترګه ګوري، چې په داسې حال کې چې له غرا هیڅ تر اوسه دا ټکی ډیر بدل سوی دی. دوهم دا چې افغانستان ته باید د یو منځنی آسیایي هیواد په سترګه وکتل سي. دا سمه خبره نه ده چې افغانستان ته د پراخ منځنی ختیځ په سترګه کتل کیږي. د هیریټیج فاونډیشن په وینا افغانستان له فرهنګي، تاریخي، اقتصادي او جغرافیایي لحاظه د منځنی آسیا یو برخه دی او د پالیسی له نظره مهم دی.
آزادی رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می و منی و مانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې استاد عبدالواسع همدرد په افغانستان کې د انځورګرۍ د نن او پرون په باره کې راته غږیږي.
موږ یو مکتب لرو په هنر کې، وایي فیوچریزم. تاسې آیندګرای یاست، غواړي چې یو شی کار کوي چې 10 کاله بعد نتیجه ورکړي.
په کابل کې د پغمان د مشاعرې په باره کې مرکه، لنډ حکایت، یو افغاني فلم ته کتنه، که وخت و نور مطالب هم اورېدلی شئ. پیل له خبرونه کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
مشهوره پښتنه سندرغاړې زرڅانګه په یوه برید کې ټپي شوه. پر زرڅانګې هغه مهال برید وشو چې نوموړی له سوات څخه په نوښار کې خپل کلي ته ورسېده. زرڅانګه له ټپي کېدو وروسته روغتون ته یوړل شوه او ډاکترانو یې درملنه وکړه. ګڼو ادارو او مشهورو شخصیتونو پر زرڅانګې حمله غندلې او په دې پېښه یې له دې او د دې له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې. د پغمان کلتوري جشن جوړ شو. دا جشن چې د پغمان په قصر کې جوړ شوی و، لومړی د کلتور د ودې په اړه پکې خبرې وشوې. له خبرو وروسته د اتڼ نوبت شو چې ګڼو ځوانانو پکې څڼې وغورځولې. ورپسې مشاعره وشوه او همداراز ممثلینو خپلې تمثیلي ټوټې وړاندې کړې. د پغمان په کلتوري جشن کې د دې پروګرامونو ترڅنګ د سندرغاړو له ډلې فرشتې زرولي افغان، راشد احمد خان، نیاز فتح علي خان او شوکت سواتی هم خپلې سندرې ګډونوالو ته واورولې. په روانه خپرونه کې د دې جشن له یوه تنظیمونکي امادالدین دوران سره مرکه هم اورېدلی شي. د عینکو دکان د لرغونو اثارو د کیندنو پروژه په رسمي ډول د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته وسپارل شوه. د باختر آژانس د خبر له مخې په هغو مراسمو کې چې په همدې مناسبت د عینکو کان په ساحه کې جوړ شوی و، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري خبرې وکړې او ویل لرغوني آثار د یو هیواد د ملي هویت او فرهنګ څرګندوی دي او یوازې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نه بلکې ټول ملت یې په ساتنه کې مسؤلیت لري. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست دغه راز وویل په پام کې ده چې په لوګر ولایت کې یو موزیم جوړ شي چې د دغو آثارو یوه برخه او هغه نور آثار چې د کیندنو له امله ترلاسه کیږي پکې وساتل شي. په پای کې د قانون او پټرولیم وزارت سلاکار سید امین هاشمی د دغه پروژې سندونه پوهان محمد رسول باوري ته وسپارل. د عینکو دکان د لرغونو ساحو څخه ترلاسه شوي آثار له دویمې تر اتمې میلادي پیړۍ پورې اړوند دي چې له دغو ساحو څخه د پاسه 2500 ترلاسه شوي آثار ملي موزیم ته لیږدول شوي دي.
ولسمشر تلیک په نوم افغاني فلم په سویس کې لوړې جایزې ته کاندید شوی دی. زموږ همکار محمد حدیث پردیس دې فلم ته کتنه کړې. راته وایي چې د دې فلم سوژه څه ده او څه ځانګړنې لري.
سرایا زنی که به اعدام محکوم شده چند قبل رئیس جنایی یکی از ولایات در افغانستان بود.
این نامه را برای فرزندانم نوشتم.
د یوې داسې افغاني ښځې د ژوند تریخ داستان چې ژوند ورته د زهرو په ګوټ بدل شوی. د دې فلم نوم ولسمشر ته لیک دی. په دې فلم کې د سوریا په نوم د یوې مېرمنې ژوند انځور شوی چې عدالت غوښتنې لپاره مبارزه کوي خو د خپل ژوند د ملګري د بې باوریو په لومه کې نښلي. یو ځوان د سوریا انځور نقاشي کوي چې دا موضوع د سوریا او خاوند ترمنځ په تاوتریخوالي اوړي او ان تر دې چې سوریا د خپل خاوند د قتل په جرم د زندان تورو تمبو شاتل ویږي چې بیا وروسته په زندان کې پر نشي توکو اخته کیږي.
او یک نقاشی بود، او یک عکس بود که ما گرفته بودم، واقعیت نداشتو.
د دې فلم مرکزی رول د هیواد مشهور هنرمند لینا عالم لوبولی. دغه فلم چې اوس په سویس کې د لوکارنو په جشن کې د اولین لوړ سینمایي فلم او یاد اوپیرا پرایمی ایوارد لپاره نومول شوی، لومړنی افغانی فلم دی چې په یوې نړیوالې نندارې کې معتبرې جایزې ته نومن شوی. دغه فلم جوړونکی رویا سادات په دې اړه وایي اغلی سادات وایي د جوړښت او د قصې د محتوا له اړخه دا لومړنی او متفاوت کار دی چې په تیر کې نه دی شوی. که د فلم تخنیکي مسایل په پام کې ونیول شي نو لګښت یې لوړیږي. د کابورا پروډکشن او د رویا دوست فلم د خونې له لګښتونو پرته چې په پام کې نه دی نیول شوی 150,000 ډالر لګښت پرې راغلی چې دا زما او زما د خاوند شخصي پانګونه ده او زما خاوند د دغه فلم کیسه هم لیکلې. د مېرمن سادات په خبره د لوکارنو د فلم جشن له وینس، کین او برلین له جشن واري وروسته د فلم لوی جشن دی چې له تاریخي اړخه خورا ډېر اهمیت لري. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له دې کبله چې ولسمشر ته د ولیک په نوم فلم د لوړ فلم جایزې ته نومن شوی هرکلی کوي. د دغه وزارت وین صابر مومن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې د هر ډول مرستې ژمنه وکړه.
هغه سوژې چې دلته په افغانستان کې واقعا چې د خلکو دردونو او رنځونو او د ستونزو لمن څخه ټاکل کېږي، دغه ډول سوژو باندې کار شوی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دا ډول فلمونو او د دا ډول کړنو ستاینه کوي.
د رویا سعادت په خبره د دغه فلم د تصویر اخیستلو چارو یو نیم کال وخت ونیو او ټول په کابل کې ډک شوی. میرمن سعادت وایي دغه فلم جوړېدو ورته دا انګیزه او روحیه ورکړه چې باید په نشت امکاناتو هم د افغانستان سینما ژوندی وساتل شي، خو افغان حکومت ته هم پکار ده چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
افغان انځورګر عبدالواسع امدر چې د شاوخوا دیر شو کلونو راهیسې انځورګري کوي او انځورګري یې له نورو نقاشانو متفاوته ده، وایي په افغانستان کې د هنر په برخه کې انقلابي حرکت ته اړتیا شته. هنر یو ځانګړی ماموریت لري او هنرمندانو ته باید دا زمینه مساعده شي چې دوی خپل اثار د هنر نننیو غوښتنو ته په پام سره وپنځوي. له ښاغلي امدر سره مې مرکه کړې ده، پام ورته راړوم.
کم مصر چې ما تعقیب کړی دی نقاشي پیسې کې ډېر موده کېږي، ویلې مې دی فاکولتا بالغه ماسټری پروګرام.
استاد څو کاله وسو چې نقاشي کوي؟
عمومي ټول ارسان خبره کوي چې کوچنوال سم شروع کړی، ممکن ما هم دغه سیوروند درلودلی. فاکولتا سره مخکې هم دغه سره مینو نقاشي سره بیا الکترونیک موضوعات اکاډمیکس ول تاریخ موضوع من سره د هنر د تاریخ په اساس کې معلومات ول تمدن په اساس کې شرق تمدن غرب تمدن د ټول موضوعات فلسفي موضوعات په شکل ول. زه چې فکر کوم ممکن شل په زوج دیش کال.
استاد تاسو د هنر د تاریخ خبره وکړه، د هنر او د فلسفې خبره مو وکړه، دا چې هنر څنګه راغلی د دلته دا خبره مو وکړه. په مجموع کې کله افغانستان د هنر په پیسې کې خبره راته وکړه، زموږ هنرمندان لکه د نورې دنیا هنرمندان چې دي، هغوی هر وخت د دوی هنر په مجموع کې نه تنها نقاشي، سینما، تیاتر، شعر، ناول، کیسې د یو پروګرام لمخې بدلیږي، مکتبونه پکې ایجادیږي، شعوري دی نغواړي چې هغه بدل را بدل کړي. په افغانستان کې په مجموع کې دا تعامل څنګه ده؟
خوشاله دلته خو یو انقلابي حرکت ضرورت سته. تاسو په تاریخ کې ویلي چې بعد قرون وسطی چلته ظلم او استبداد او مذهب حکومت درلودل بالغ روسان سراغي ډېر موضوعات د هنر په څیر کې را مختص ول چې خپل په مجموع کې هنري فلسفي یعنی علوم او څنګه ته را لاله او فعالیت شروع شو او بل اخر دوی ثابت کړل چې موږ نوی خلک یو، نوی مفکورې لرو، غواړو چې تعامل ایجاد کړو. د هنر د ماموریت په څیر کې چې څنګه به ماموریت ولري، څه ته اول به په ټولنې کې راولي، دوی ټول موضوعات شعوري واګهانو یعنی یوازې دوی په دې اکتفا ونه کړل چې گویا یو نظامی سره یو حکومت یو نظام تحول راوستلی سي. دوی د فرهنګ په اساس کې یعنی یو فرهنګي انقلاب هم درلودي دی وسنګ. نو بنان د دوی وخت چې د یو کار شروع هغه سیاګه هانه تبن الته تغییر اتللی سي. نو بنان هر حرکت چې هغه شعوري او آگاهانه بل اخر هغه اثر گذاري پر ټولنه باندې. افغانستان ته څنګه راغلی دی هنر؟ ممکن تر یو حده پرې ماته معلومی ځینې استادان تللي دي، بورسونه اخیستي دي. په هغه وخت کې چې ممکن زه په هغه وخت ډېر به کوچنی وم، هغه هنر هم په یو سنتي شکل سره راغلی دی. ولو چې زموږ استاد تللي دي ماسټري راوړی دی، دلته دغه افکار نه دي تطبیق سوی. دلته د فکر موضوع ده، نقاشي هم شعر ده. وخت چې څوک شعر لیکي او بل سره وایي، څه احساس ورکوي مخاطب ته؟ نو بنان دغه سیو فرهنګي حرکت ته نه دي سو. یو آرتست نه سی کولای چې په ټولنه کې تغییر راولي. نو بنان هر حرکت د ځان ځینې خاص شرایط غواړي او کوونه غواړي هم په یو فرد سره د حرکت اخر ته رسیږي، اثر گذار.
استاد زه ستاسو له خبرو نه داسې پوه شوم چې په صنعتي شکل سره یوه نقاشي دلته موجوده وه او بیا ځینې استادان ولاړو له ملک بهر او هغوی نوې شیوې د ځان سره راوړي خو نه منل شوي.
داسې هم نه دی چې نه منل کیږي، منل کیږي، ظاهرن منل کیږي، اما هغه شی نسی در کولای چې هغه استاد دا کار کړی وي. د کار ممکن څه مفاهیم ولري، دا به په جرمني کې یا په روسیه کې به څه تعریف لري، دلته څنګه تعریف موندلی شي؟ دلته نو اذهان نه دی ورته آماده، فکرونه نه دی ورته آماده. نقاشي خو په مجموع کې ټول دا څو هنر چې دی یو د تیاتر په حصه کې یو وخت موږ تیاتر درلودې څنګه چې ما اورېدلې دا ډرامو په حصه کې ژباړل کېدې ترجمه کېدې ټول داستانونه د شکسپیر او داسې نور خلک خو د نقاشۍ په حصه کې زه فکر کوم چې نسبت و پخوا وختو ته چون چې اوس ځینې امکانات میسر شوي دي علاقمندانو ته دوی کتابونه ډېر شوي دي انټرنیټ سره دوی یادې اخل یو شی چې دوی به نه مني دوی د ذهن به سره سم شی نه یو ابسترکت نقاشي درستی بلاخره دوی یادې اخل دغه شی ته توجه کوي وایي چی است دغه خپل هم یو حرکت دی چې دوی خبره کوي چې دا څه شی دی
کومه دودیزه نقاشي چې په افغانستان کې موجوده و د دې په حساب کې راته وایست چې دا څه ډول یو نقاشي و
په دودیز شکل سره چې کله موږ دا خبره کوو دلته هغه فضا کوم چې باید اکاډمیک مدرسه وي وای یعنی موږ څنګه د یورپ آرتستان افکار دلته په ټولنه کې پیاده کو چې دوی خپل ټول خپل د کار په حساب کې خپل د افکارو په حساب کې دومره الته د دوی کار ارجیت درلودي او بلاخره اثر گزارو نو دلته اساس خبره چې داسې سنتي کارونه کوي عموما خپل یعنی یو بوس کې څو پلا تکراری کار څه کاری چادردار کاری دا هم یو علت لري علت دا دی چې ممکن یو نقاش تشویق شوی د دې رسم خرڅوي چا خستی نه دی بیا ودار کیج د بلبل د مکرر نه کار کوي نو دا د غصپاته شوی دی د دې مخاطب بزنس کوي وای دا زه واړم د افغانستان یو کوڅه چې زه تللم زما وظیفه و زه د خپل په استناد څو کال چې ما د زما وظیفه و ما کار کړی زه د نور دوستان ته روپې جوړوم چې افغانستان داسې کوڅې لري اما دلته د خپل د هنر یا د مجموع کې د هنر ماموریت چې شي دی
او دا مهم باسته استاد از مام زلو چې هم دا راته وایسته چې کوڅې خو به د یو چا سلیقې یو چا ذوق به یې هغه به اخلي خو د هنر ماموریت چې ده د دې نه لوړ ده په دې حیسه کې راته وایسته چې زموږ هنرمندان په مجموع کې څونه متحده دي د هنر ماموریت ته
دوی دا چې یو نفر مثلا یو کار انتخابوي د ټول نور د کوم ذوق چې دی د ورزش په حیسه کې د سفر په حیسه کې د شاغ سلو په حیسه کې د ش تفریح په حیسه کې نو دا ټول کارو در سوري لاندې راولي دوی ظاهرا په دغه کار لګیا دي مصروف دي اما دا چې د دوی څنګه خلک دي دا ودی ته نیاز چې دوی د نور زموږ کوم چې وزارت اطلاعات او فرهنګ دی نه دوی یو وخت داسې صحنه سره نه مواجه کیږي چې کوی موږ نقاشان لرو څنګه نقاشان لري څنګه کار کوي د دوی وظیفه څه شي ده صرف فرهنګ تاسو کولای شئ د کتاب دریا هم خلکو ته وروپیژنی څو سطر لیکي او یو دوه حرکت په پنسل سره ته یو مثلا هنر د اسلامي تاسو د تیموریان د وخت څخه خلکو ته ښکار کولای شئ قسمت اما خپل نقاشي تحرک ایجادي تاسو سل نفر نقاش لري کچیر 2000 سیلابش یعنی تاسو خلکو ته خوشیانه ورکولای شئ تاسو خلکو ته مبتزل مسائل څه دی خطر بللای شي اده خل تاسو یو نفر 2 ساعت یا 1 ساعت د خپل تابلو تر متوجه کولای شي نو بنان هر هنر باید تاسو اثر گزار اوسي نو دلته پرابلم دا دی چې دوی نیاز لري کارګاو ته دوی نیاز لري مواد ته دوی نیاز لري تشویق ته دا یو حتمی شی دی نو کچیر موږ مخاطب ونلرو او زموږ مخاطب آگاه نه ورته خپل دا هنر خو موږ یو مکتب لرو په هنر کې وای فیوچرزم تاسو آینده ګرای است غواړي چې یو شی کار کوي چې لس کاله بعد نتیجه ورکړي هغه قال یو دلته نفر پیدا شي وای چې وو دا د ش فکر دی دلته د فکر موضوع نو هغه اثر کولای شي لس کاله بعد یو انقلاب رامنځته کړي یو فرهنګي انقلاب او بحثونه رامنځته شي نو دلته دی وخت چې بحث رامنځته کیږي هغه شاخه لري هغه کیدای شي چې فلسفي بود ولري کیدای شي چې تاریخ پیسې کې موضوعات یې کیدای شي چې د افرادو پیسې کې دا سه نه مختصریږي په یو چوکاټ باندې اوس ګوره موږ تاسو یو مونالیزه په ټوله دنیا کې د تکثیر دی هغه کې څه اصرار او څنګه کار شوې دي آرتست څه غوښتي تر اوسه تر باسلانی دي یا د وانګو کا اثر څه سوچ دی ژوند دی چې دا داسې اثر نه خسته
اوس ولی باس برانگیز سوی نو بنان څنګه چې کرکټ یو شور هیجان راوستلی شي یو ټولنه کې چې ورزش دی نو هنر هم کولی شي دا کار وکړي.
استاد زما دا په کابل کې یو شمېر نقاشان یې د دوی سره مې رابطې سته دي. په تېرو کلونو کې مې د دوی آثار کتلي دي. زموږ هنرمندان ډېر نه دي بدل شوي. ما مخکې هم دا خبره وکړه، تاسو هم په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه، په نوره دنیا کې چې ده دوی له هنر سره شعوري چلند کوي او مکتبونه یې هم چې رامنځته کېږي شعوري. په افغانستان کې چې ده یو خو دوی په مجموع کې ټول چې دي د هغو مکتبونو نه متاثره دي، او بیا دغه تاثر هم د محدودو څو مکتبونو ده چپ خو رایج وو او کلونه کلونه په اروپا او په نورو ملکونو کې کار ور باندې سوای ده. اگر رایج مکتبونه دي خو نوی تغیرات ادي عقل ز درته ویلای سم استاد چې په دې تیرو درېو سو کلونو کې چې د هنر په ایسه کې کوم تغیرات راغلي دي، د موږ په ټولنه کې زموږ نقاشانو نه دي جذب کړي ده، او دوی او عام خلک تقریبا یو ډول چلند ورسره لري. څه تغیرات وینې په د هنر په برخه کې تاسو چې یو عمر مو د هنرونو په پانځي کې تیر کړ؟
دلته زه داسې فکر کوم چې یو د ټول جغرافیاوي چې کوم دی سیاسي جغرافیاوي جغرافیاوي د ټول یو د بل د تمدن څخه متاثر. که چیرې موږ داسې حساب ولرو چې په ایران کې جنگ دی دلته به موږ نه آرامه یو، درست دی؟ دا چې دلته ولې کار نه دی سوی فکر کوم دا ځینې په نظامو پورې به اړه لري، زموږ په تاریخ پورې به اړه لري. دا چې څنګه دلته راغلی دی څنګه نه دی راغلی تر یو حده چې زه معلومات لرم. دا خپله د هنرونو پانځه وخت چې ایجاد سو د حیدرزاد په وختو کې ممکن دا یو حرکت و، اما کفایت یې نه کوله. ممکن په نصاب کې په کروکولم کې تغییرات راغلي وای چې ندی راغلی، نو بنا دا غرایس تر دا اوسه پر موږ اخته یو. دا زموږ کوم درسونه چې دی ممکن دومره دلچسپ نه وي. دا اوس تاسو ګورئ چې په دغه څو دوه لسیزه کې چې دلته په افغانستان کې تحول راغلی دی، دا خپل د فیشن او موډ فرهنګ راتلل دی خواته، و څنګه ته نور ډېر حرکتونه ځوانان چې د تجارت پیسې کې دغسې یو حالت یا به افغانستان انتظار یې درلود، یا به دوی خوښه غوښته د دوی خواسته دغه وه چې دوی دلته دغسې یو شرایط رامنځته. نو بنان هر حرکت چې دلته راځي دا خو څنګ ته حامی غواړي، دا ځان یو برنامه غواړي، او دا باید حمایه سي، دا باید تقویه سي. و څنګ زه یو سفر ما درلود ایران ته لاړم، د دوی خانه د هنرمندان ما وکړه، ټول شرایط ورته مساعد. اوس موږ یو آرټس په یو قسمت د شهر کې یو، چې بل آرټس په بل قسمت د شهر کې دی، نو سره لیدلی نشو، افکار نشو سره شریک کولای. نو دلته یملی کې دا د هنر موضوع مادي باندې ځان ته خپل کړی ده، چې زه به د خپل رسم خرڅوم هغه به شارټیست، او دلته دا ما ته ارجیت لري چې زه اول به د خپل تابلو خرڅوم، افغانستان نو زه څه کوم، وطن نو زه څه کوم. نو بنان تاسو څنګه چې رسام کولای شئ په یو کتاب کې، په یو کتاب کې د ځینې رسمونه د کوچنیانو تر معرفي کې ګل استوي، بهار استوي، خزان است، دا د یو نقاش کار دی. نو بنان دوی په لوړو شاخو کې دا کار کول، درست دي؟ فرهنګي فعالیتونه کولای شي، دوی ول حرکتونه دوی ولري. نو بنان زه په دې عقیده یم تر دا اوسه پر چې په دې حالت کې پاتې شوی یو عامل خو دا دی چې دلته جنګ و، چې جنګ خپل ټول نور موضوعات تر سوري لاندې نیسي. یو نیم آرټستان به خپل د روزمره ژوند پیسې که به محتاجی چې د دې کمره سم خرڅه ولارسي. بلان هغه شور د شریتي خبر ده، وای هنر هغه وخت هنر نه دی چې په انتظار د موعودی، یعنی چې په وعده کار سي. نو وخت چې موږ شی په وعده کار وو خو به هنر نه سو. هنر ممکن نور ځان ته خاص حرکتونه ولري. نو بنان تر دا اوسه پورې داسې پاته سوی دي، او بیا هم نسبت و پخواته حرکتونه ډېر سوي دي، کورسونه ایجاد سوي دي، اما ظاهرا حرکتونه ظاهرا ښکاري، دلته عمق نه لري، ریشه نه لري. یو نفر یو کار کوي نه پوهېږي دا کار و کم مکتب تللی مور، یو ځینې لاسه چې موډرن کار وکړه، ځینې ریالستیک کار کوه، موډرن کار کوه. دا ممکن موږ هم ځینې تکلیفونه یا خودخواهیانې ولرو چې زه به څو بودي نفر معرفي سم، اما دا خو فکر کوم چې په ظاهر سره دا کار نه کیږي. دا د فکر موضوع ده، که چیرې ته کولای شې چې یو شعر په نقاشي تبدیل کړې نو ته آرټیست. زره دماغ ونه لرم چې داسې شعر ولیکم، اما د عقل تصویر ور کولای شم، خط په تصویر تبدیلوم. نو دلته چې شی معنی پیدا کی، نو شی چې معنی پیدا کی هغه بیا اثر گذاری پر ټولنه باندې ډیری.
استاد زه چې تمایلات ګورم د نقاشانو په مجموع کې په دنیا کې، نن سبا هغه کار چې تمره کوي دوی هغو کار ته ډېر زړه نه ښه کوي، یعنی هغې خواته تمایل کم شوی. دوی وایي هنر دا ده چې سړی متفاوت دید او په نهایت کې خپل رواني کیفیتونه چې دی لري د یوې لحظې له تعثره وروسته هغه انځوروي. زموږ نقاشان چې دی له دغه شي سره هېڅ رابطه نسته ده. ما اکثریت لیدلی دی دوی ناستې اوس هم هماغه لکه تاسو چې وویل د کوڅې انځور ده، د یو ګل انځور ده، د یو مرغه انځور ده، دا کارونه کوي. او یو غرمره پیدا کړی، یو تاریخي شی پیدا کړی. په دنیا کې دا قصه نوره ختمه شوې ده. دوی په مجموع کې هغه رواني مسایلو ته ډېره توجه کوي.
دلته داسې دی چې دا په دې وابسته دی چې تاسو په څنګه ټولنه کې ژوند کوئ. که داسې چې تاسو یو محروم شخص یاست او افراد نور هم دغسې محروم خلک دي، ټولنه محرومه ده، ټول موضوعات ټول عمر یې په بدبختیان تیر شوي دي، نو هغه دلته یو شی د انسان په فکر کې راګرځي که چیرې زما نس وژې دي زه باید ډوډۍ پوي. دا نور اشخاص چې اوس موږ د دوی پیروه یو، د دوی د مکتبو څخه استفاده کوو، دوی واقعا عشق یې درلودله او دوی هغه جبر چې پر دوی باندې ټپل شوي وه دوی په واقعیت سره انقلاب رامنځته کړله د هنر په حصه کې. نو موږ د هغو د برکته لګیا یو نیم کار کوو. اما دلته یو شی دی، تاسو به ټکنیک زده کوئ، تاسو به یو مکتب درکوئ، تاسو به نور تاریخ د هنر به وایاست، اما مهم و څنګ ته د دې کارو اصلی خبر دا ده چې تاسو څنګه شخص یاست، دا ستاسو
فطرت دی څه ده،
دا ستاسو فطرت څه ده، او دا ستاسو شور و هیجان کاذب دی که یا دا ستاسو دوست ستاسو سره دی. فرض مثال مستی ټوله خلک خوري، اما څنګه مستی خوري؟ کم اوبه مستی، غوړ مستی، درستی دبزه مستی، د نور د غوا. دلته داسې د نقاشي داسې نه ده موږ د چا مخ نه شو نیولی چې تاسې دا کار مه کوئ. کوي د یو ذوق د خاطر، بلان ذوق بیا د بل تعریف لري ځان. اوس چې موږ وایو چې اکسپرسیونیزم یا امپرشنیزم ورته وایو، مثلا وایي شور و هیجان اکسپرشنیزم ته، کم شور و هیجان چې ستا دننه شور و هیجان او یو بل جرقه باعث د دې شور و هیجان سي، یعنی مخاطب هم نو چې دا دوه شیان سره یو سي هلته یو حرکت راتللی سي، آګاهانه حرکت. دا مهمه نه ده چې تاسو یو شی په لاس کاروئ په پرسه کاروئ، دا د فکر موضوع. رنګ هم یو وسیله ده. هو ځینې شیان په نقاشي کې شته چې خپل تاداب یې دی، ښه ډراینګ به لرې، لاس به دې د برسه سره اشنا یې، انالایز به د رنګو لرې، رنګونه به تجزیه کولی سي، کم ګرم رنګونه دي، کم سړه رنګونه دي. دا په مجموع کې دا خبرې شته. د شیان ته اکاډمیک بڼه ورکو، درستی؟ اما ته چی شی؟ دا یو ابزار سواله. وخت چې د فکر موضوع راځي، رنگ ممکن عام خلک هغه سور رنگ سور رنگ ببینی، تی نه ویني. نو دلته چې د ستا فکر ستا دید، او دلته کله کله ته فلسفه کېږي.
نو استاد دا ستاسو له خبرو نه زما برداشت دا و چې یو تعداد کسان دي دا مهارت لري چې که هنر زده کړي یا دی کړي، یعنې د یو کسب په توګه استفاده ترې کولی شي، که فطرتاً د یو نرمن نه وي د یو چت اثر نه شي رامنځته کولی.
یو فطري موضوع دی، یو کسبي موضوع دی. وخت چې د کسب موضوع راشي هغه هنر نه شي کېدلی. هغه کسب یو شی چې کسبیږي لاسته راځي هغه ډېر محدود دی. په هغه کې ایجادګري نه وي، په هغه کې پرمختګ نه وي، په هغه کې د فکر موضوع نه وي، په هغه کې بیان نه وي.
یعنی هنر خلاصه ده چې استاد نجاري نه ده.
نجاري نه ده، بالکل.
څومره نقاشان شته دي په کابل کې چې اوس فعالیت کوي؟
نقاشان شته، کار کوي، خو ممکن دیشو ته شل دیشو ته ورسیږي آرتستان.
تاسو خو له ډېره وخته په کابل کې اوسئ، پخوا هم دی شمیر کې و که ډېر؟
ولا پخوا کم وه نسبت څومره اوس ډېر شوي دي. دا چې ما دیش وویل ممکن تر دې لا ډېرې. اوس دا کار ته چارې سطه زه ولاړم هلته، نور دا ځوانان دوی په خپله کارګاوې ایستلي دي، هلته ځانونه مصرف کړي دي. تر دې چې هېڅ نه دا فعلي حرکتونه هم ښه تمامېږي آینده ته انشاءالله.
کور مدان استاد،
تشکر ستاسو ډېر.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
وغمر آغلی او لند اکایت ور سرده دا وای دا ظلم دادا سی نوکر نکل را وڑای چه خلکو تا سادگی تر پامورتو خو نوکر دا دوی دا اٹکلونو خلاف خورا زیرک را خیجی. وغ بشو وغ نیتا
د ایتالیا په فیرارا ښار کې یوشتمن اصیلزاده دکانداری کوله. دکاندار د فورجینیو په نوم یو نوکر ساتلی و. چاغ او غوښن فورجینیو روغ نیتی سړی و، خو د عقل یې مزه نه وه. دکاندار یې سادګۍ ته خوشحاله و، ټوکې به یې ورپورې کولې. د دکاندار دا عادت و چې د ګرمۍ په موسم کې یې تر غرمې وروسته دکان بنده و. په پسکوټه کې به یې خوب کاوه. دغه وخت به د فورجینیو کار دا و چې له باداره مچان وشړي. ای په غرمه یو ډیر سپین سترګی مچ را پیدا شو چې له شړلو سره سم به بیا را پیدا شو. مچ نه د مچ شړونې پروا کوله، نه د فورجینیو د لاس خوڅولو. دم په دم یې د دکاندار ګنجي سر ته ځان رسوه. فورجینیو ډیر ورته په غوسه شو. په وروستي ځل چې مچ د دکاندار په ټیک باندې ناستې ته ځان برابروو، غوسه شوی فورجینیو د اوکلۍ د لاستې ګزار ورباندې وکړ. د اوکلۍ لاستې د زیړو و، دروند و، او کله ګزار یې د دکاندار د مړینې سبب شو. فورجینیو چې پوه شو چې قتل یې کړی دی او اوس به یې د قتل په جرم سر غوڅوي، د ځان د ژغورلو په فکر کې شو. اول یې دا غوره وبلله چې وتښتي، خو وروسته یې یو بل پلان جوړ کړ. د دکاندار مړی یې په جوال کې واچاوه. د دکان شاته یې په باغ کې چې له پسکوټې لاره ورغلې وه ښخ کړ. له دې ځایه د بادار د پسونو پنډغالې ته لاړ. یو لوی کرور مګ یې راویست، په کوی کې یې واچاوه. ماښام شو. د دکاندار ښځه د مېړه راتګ ته منتظره وه، خو هغه راښکاره نه شو. ښځې په سودا ورولوېده، په فورجینیو پسې ورغله، د مېړه ته پوسې ورنه وکړ. فورجینیو ورته وویل چې هیڅ معلومات نه لري. ښځه په مېړه پسې ډېره وګرځېده، خو پیدا یې نه کړ. آخر یې خپل خپلوان را وبلل چې مشوره سره وکړي. د دوی مشوره دا شوه چې په فورجینیو باندې دعوه وکړي. ښځه حاکم ته لاړه، عریضه یې وکړه. حاکم فورجینیو را وغوښت، بندې یې کړ، او چې هغه اقرار ونه کړ لختو ته یې واچاوه. دغه وخت فورجینیو وویل، زه به هر څه ووایم خو کمی ونه وهی. حاکم ورسره ومنله، او عسکر یې ورسره کړل چې قاضي ته ورشي، هغه ته حال ووایي. فورجینیو د سرکار د تیرستلو لپاره خپله جوړه کړې کیسه قاضي ته وکړه. قاضي صاحب، پرون چې زه کوهي ته نږدې وم، یو ډیر جګ آواز له خوبه راویښ کړم، لکه ډیره لویه تیږه چې کوهي ته ورخطا شوې وي. کوهي ته ورغلم، ور ومې کتل، اوبه کرارې وې، څه راښکاره نه شول. له هغه ځایه کور ته ستون شوم، خو څاته د لوېدو آواز مې یو ځل بیا واورېد. اوس مې زړه راته وایي چې زما بادار کوهي ته تللی چې اوبه راوباسي، او هلته یې پښه خطا شوې کوهي ته لوېدلی دی. زما عرض دا دی چې که کسان را سره واستوي کوهي ته به ورشو، زه به ورکوز شم او ټول حقیقت به معلوم شي. قاضي چې د جرم د حقیقت په معلومولو پسې ګرځېده، سمدستي ورسره ومنله. کسان یې ورسره کړل، ټول په جمع کوهي ته روان شول. دغه خبره چې نورو خلکو واورېده، د سیمې په مشرانو او سپین ږیرو سربیره هسې وزګار کسان هم په لوی شمېر کې کوهي ته ورغلل. د دکاندار میرمن هم ځان ورورساوه چې په حقیقت پوه شي. فورجینیو د کوهي په غاړه کمیس وویست، رسۍ یې تر ملا تاو کړه، او کوهي ته ورکته شو. هورې یې د لاس او پښو خوڅول شروع کړل چې ګواکې په لټون بوخت دی. لکه څوک چې ډېر حیران شوی وي، له لاندې یې چیغه کړه، ای زما د بادار ښځې، ای تا ته وایم، ستا د مېړه خو به ښکر نه و. دلته خو مې یو شی موندلی دی چې ښکر لري. دی خبری شاو خوا تارا طول کسان چی یو شمیر پکی لطه رزوانان بو و خندول او دو دکاندار میرمن خورا خوابت شوا او شرمی احساس کرد. قاضی چی ده فورجینیو دلتون ننداره کولا یقین راغی چی ده غصره دیر ساده او پاک زده ده. پا قتل کلاس نلری نو امریه وکر چی فورجینیو دی خوششی. فورجینیو خوششو خود دکاندار هیچ پتوانه لگیده. فورجینیو تا هرچا ده کم اقل پسترگه کتل. او ده هیچا ده تپام نو چی پا چا پوری منگ ملندی وهو مقبه ده غد ملندیو.
تیر شنبه د پغمان په قصر کې د پغمان کلتوري جشن جوړ شو. دې جشن ته د افغانستان له مختلفو سیمو او پښتونخوا څخه ګڼ مېلمانه بلل شوي وو. د جشن په پیل کې د کلتور او فرهنګ د ودې په اړه ویناوې وشوې، ورپسې مشاعره وشوه او سندرغاړو سندرې وبللې. کلتوري جشن چې د ماسپښین په 3 بجو پیل شوی و، د شپې 3:30 بجو یې دوام وموند. زموږ همکار همایون هیواد د دې جشن له یو جوړونکي اماد الدین دوران سره مرکه کړې. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
دوران صاحب، تیره شنبه په پغمان کې کلتوري جشن جوړ شوی وو. تاسو چې خپل د دغه جشن له تنظیم کوونکو څخه وایئ، که د دغه جشن په اړه راته ووایئ چې څه پکې وو.
دغه جشن موږ هر کال په پغمان دولتي ماڼۍ کې نمانځو. د دغه جشن عمده برخې سږ کال 4-5 برخې وي. لومړنۍ برخه د فرهنګ په هغه اهمیت او ارزښت باندې د علماو د مشرانو خبرې اترې وي، چې په هغې کې ګڼې عالمانو خبرې وکړلې، د فرهنګ او د کلتور په ارزښت باندې خپلې ویناوې واورولې. دویمه برخه د اتن برخه وه چې زموږ د فرهنګ یو ډېر غني اړخ دی. درېیمه برخه دلته د تیاتر او د تمثیلي پارچو برخه وه چې زموږ ممثلینو خپلې تمثیلي پارچې وړاندې کړلې. څلورمه برخه د زموږ د کلتوري جشن مشاعره وه چې ګڼو شاعرانو د هېواد وتلو نوموتو شاعرانو پکې شعرونه وویل. او پنځمه برخه هم د دغې جشن موسیقي وه چې بېلابېلو لکوزې خوانه چې کوم هنرمند راغلي وو، دلته زموږ کوم هنرمندان وو، هغوی پکې سندرې وویلې او خلکو له جشن نه خوند واخیست.
دغسې پروګرامونه د کلتور په وده کې څومره مؤثر تمامېدلی شي؟
دغسې پروګرامونه او جشنونه د کلتور لپاره او د فرهنګ لپاره ډېر زیات اړین دي، ځکه اړین دي چې تر څو پورې چې دغه ملت هغه کوم د فرهنګ په نوم باندې چې دوی ته څه وړاندې شوي دي او دوی ته په میراث چې کوم فرهنګ پاتې وو، تر څو چې هغه خپل اصلي فرهنګ ته دوی بیرته نوي ورستانه سوي او هغې ته یې وده او هغه یې ماډرن کړی نه وي، تر هغې پورې د دغسې غونډو د دغسې میلو د جشنونو اړتیا ده. اوس مهال په د فرهنګ په نوم باندې ډېر بد څه دود دي چې هغه زموږ د اصیلو فرهنګونو نه دي. هغه یو اجنبي فرهنګ دی، که هغه د توپک فرهنګ دی، که هغه د جنګ فرهنګ دی، که هغه د دغسې نورو بدبختیو فرهنګ دی، هغه زموږ فرهنګونه نه دي. زموږ د مینې فرهنګ، د خلوص فرهنګ، له انسانانو سره د هم کاری فرهنګ او دغسې ډېر زیات اړخونه دي. تر څو پورې چې موږ بیرته خپل اصلي فرهنګ ته ورستنېږو، د دغسې غونډو اړتیا محسوسېږي.
دغسې لوی پروګرامونه چې د کلتور په اړه کېږي، هغه تر کابل یا تر ځینو لویو ښارونو محدود وي. په ولایتونو کې دغسې پروګرامونه ډېر نه کېږي. څنګه کېدی شي چې دغسې پروګرامونه چې په پغمان کې وشو یا په بل لوی ښار کې کېږي، هغه دي په لرو پرتو سیمو کې هم وشي، یا په داسې لریو ولایتونو کې چې هلته دغسې پروګرامونه نه کېږي؟
موږ چې سږ کال په پغمان کې کوم جشن ولمانځه، د هغې یو څه محدود و. موږ به چې تیر ځل کوم جشنونه نمانځل، فرهنګي جشنونه به و، په هغې کې به زموږ ولسي لوبې به وي، په هغې کې به زموږ د ولس ډېر زیات هغه اړخونه چې به و هغه به مراخسته، که هغه زموږ د ولس لاسي صنایع وي، که دغسې نور اړخونه به و، دا به ټول نندارې ته وړاندې کېدل. اماسه کلمون یوازې په دغه 15 شیانو باندې منحصر پاتې کړ. دغه سی پروګرامونو ولایتونو ته غزول یو خو امنیت ته اړتیا لري چې په ولایتونو کې بدبختانه امنیتی وضع په هغه کې نه ده چې دغه سی پروګرامونه دې پکې ونمانځل سي. هلته جنگ دی په ولایتونو کې، هلته توپک دی، هلته خلک څوک نه پرېږدي چې په دغه سی آزاد فضا کې چې موږ په پغمان کې کلتوري جشن ونمانځه او موسیقي پکې وه په ولایاتو کې دې هم وي. البته هر کار همت او کار غواړي. په دې اړه یو څه ملګرو کوششونه اوس روان کړي دي چې باید دغه غونډه دغه سی جشنونه ولایتونو ته وغځېږي، خو په آینده کې به ګورو. ممکن دا دغه سی جشنونه په ولایتونو کې کول، خصوصا په دغه سی ولایتونو کې چې هغوی ته امنیتي وضع ښه نه وي، ممکنه نه ده یا په ټوله کې اوبه وایو چې ستونزمنه ده.
تاسې یادونه وکړه چې تیر کال ځینې ولسی لوبې وشوې او همداسې افغاني توکي نندارې ته وړاندې شول، سږ کال ولې دا نه و پکې؟
سږ کال خو وضعیت داسې و چې یو خو زموږ باندې دغه وخت ډېر لنډ تنګ و، موږ ونسو کولای چې له هغو خلکو سره چې په بازار کې لاسي صنایع خرڅوي او پلوري یې هغوی سره خبرې وکړو. په دومره لنډ تنګ وخت کې هغوی دې ته آماده کړو چې راسي خپل لاسي صنایع او دغسې هغه لوبې چې زمونږ ولسی لوبې دي، زمونږ د فرض بوسکشي ده که تیر غورځونه ده، دغسې ډېرې لوبې دي چې هغه زمونږ ولسی لوبې دي. موږ د وخت د کمښت په اساس باندې ونسوه کولای چې هغه اړخونه چې د افغاني فرهنګ ډېر قوي اړخونه دي هغه نندارې ته وړاندې کړو. موږ هوډ لرو چې په راتلونکي کې کله موږ دغسې جشنونه په همدغه ځایونو کې جوړوو، نو موږ به دغه اړخونو ته پکې پوره پاملرنه کوو او دا به هم نندارې ته وړاندې کوو.
د دغسې لویو پروګرامونو تنظیمول ډیر کار غواړي. مثال موږ ډیر کله لیدلی چې غونډې نامنظمې شوې دي یا یوه برخه پاتې شوې ده، ځینې نورې ستونزې رامنځته شوې دي. تاسې چې کله غونډه جوړوله څنګه مو تنظیم کړه چې دغه ستونزې پکې نه وي؟
غونډې جوړول واقعا چې ډیر زیات ستونزمن کار دی، خصوصا دغسې پراخه جشنونه جوړول دا ډیره ستونزمنه ده. موږ د دغه جشن د جوړولو لپاره تقریبا له 2 میاشتو نه آمادګي نیولې وه. هر ورځ به مو ناسته کوله د کوم ملګري چې په دې کې ډېر زیات دخیل و، هغوی به هره ورځ سره مشورې او سلا کولې چې په کوم اړخونو باندې ډېره توجه وسي، له میلمنو سره څنګه هغه وسي، څنګه د هغوی قدردانی وسي، د ډوډۍ بندوبست څنګه وسي، هلته چې کوم مسلین راځي په کوم وخت کې باید هغه وي، خلک څنګه وي، خلک بور نه سي، د هغه برخه باید څومره وي، د تمثیل برخه څومره حد کې وي، مشاعره باید څومره وي، شاعران خفه نه سي. دا واقعا ډېر زیات کار غواړي. موږ او زموږ ټولو ملګرو په ډیر تدبیر سره وکولای سو چې پرله پسې هلو ځلو باندې کار یې وکوو. د دې لپاره یو منظمه پلان ګذاري وسوله او دغه پلان ګذاري د جوړولو پر اساس باندې موږ وکولای سو چې دغه سی غونډه تنظیم کړو.
په نورو وطنونو کې چې دغه سی کلتوري غونډې جوړېږي، هغو غونډو ته بهرني میلمانه هم رابلل کیږي چې خپل دغه کلتور نورو ته هم وښیي چې موږ دغه څه لرو، دغه څه کوو. آیا د پغمان کلتوري جشن ته هم له بهره میلمانه راغلي وو؟
دغه جشن ته موږ یو تعداد بهرني میلمانه چې هغه د سفارتونو وو او موږ سره یې په مخکې پروګرامونو کې شرکتونه کړي وو، هغوی دعوت کړي وو، خو متاسفانه د امنیتي وضعیت د خرابوالي له وجې هغه خلکو زړه ښه نه کړ چې په دغسې پروګرامونو کې ګډون وکړي. البته زموږ لری ولایتونو څخه، له کوزی پښتونخوا څخه، له کوټې څخه او له کراچۍ څخه چې پښتانه هلته میشت دي، هغوی راغلي وو په ګڼ تعداد کې. له موږ سره یې په دغه جشن کې ګډون وکوو او تر ډېره برخه یې واخیسته. سندرغاړي راغلي وو له کوزی خوانه، لیکوالان او شاعران راغلي وو، شعرونه یې واورول، مبصرین راغلي وو چې هغوی په فرهنګ باندې تفصیلي خبرې اترې وکړلې او زموږ غونډې ته او دغه جشن ته یې ډېره ښکلا ور وبخښله.
یوه نیوکه دا هم وه چې په دغه جشن کې میرمنې ډېرې کمې وې. آیا تاسې کمې میرمنې راغوښتې وې؟ که نه، ډېرې مو راغوښتې وې خو کمې راغلې وې.
موږ ډېر توجه وکړله چې موږ دغه څه ډېر تجربه کړي دي په تیرو پروګرامونو کې. دا موږ تجربه کړي دي چې عموما د ښځو شتون په غونډو کې او دغسې فرهنګي جشنونو کې ډېر زیات کم وي. موږ دا ځل هڅه وکړله، حتی ترانسپورټ مو ورته برابر کړ چې هغه میرمنې چې ترانسپورټ نه لري، موږ یې له ښاره یوسو په پغمان قصر کې ښکته کړو، هلته له جشن څخه خوند واخلي، په جشن کې ګډون وکړي او بېرته یې راولو. خو متاسفانه چې نجونو ونس وکولای زړی خنه کړ چې د پغمان په دغه کلتوري جشن کې لمن سره ګډون وکړي. واقعا انداز موږ لپاره یو خوشنون کده. موږ به په راتلونکي کې د لپاره یو منظمه پلان گذاری کوو، هڅه به کوو چې هغه تعداد چې د ښځو لازم دی په دغه جشنونو کې لمن سره ګډون وکړي.
دغه سه کلتوري جشنونه یا غونډې یو یا دوه ورځې وي، یو څه وویل شي یو څه وشي بیا ورپسې ډیر څه نه وي ورسته چې دغه مسایل تعقیب شي. په پغمان کلتوري جشن کې چې د کلتور د وادي پاړه څه وویل شو یا کوم کارونه وشو، آیا هغه به ورسته تعقیب هم شي؟ ځینې کارونه به وشي کنه؟ هغه جشن ختم شو او هر څه ورسره ختم دي.
عموما دغه جشنونه او کومې غونډې چې کېږي دا په افغاني ټولنه کې همدغه سه تر ورځو پورې محدود پاتې کېږي، خو په اغیز باندې سترګې هم پټېدای نه سي. د رسنیو له لارې چې پراخ پوښښ ورکړل سه او تر خلکو پورې د دغه جشن انځورونه او خبرې د مشرانو ورسېدې، دا د خلکو په ذهنونو باندې او د فرهنګ په وده کې ډېر تاثیر ګذار دي. دا د هغو خلکو چې هغوی پر جنګ باندې د جنګ په فرهنګ باندې باورمند دي، هغه خلک چې د تشدد په فرهنګ باندې باورمند دي، او هغه خلک چې د جهل په فرهنګ باندې باورمند دي، هغوی د علم خواته، هغوی د عدم تشدد خواته، او هغوی د سولې د فرهنګ خواته سوق کیږي، او دا پې خامخا یو څه تاثیر کوي. زموږ دغه جشنونه دا تعقیبي دي، یعنی پرله پسې دي. هر کال دا جشن نمانځل کیږي او هڅه دا ده چې راتلونکي کلونه موږ دغه اوس چې کوم جشنونه په کوم انداز نمانځلې دي، په راتلونکي کې تر دې ښه ونمانځو او تاثیرات یې په ټولنه باندې ډېر قوي وي.
پستر گڑون پا غگو کنشی آراو شال منگین آراو پستر گڑون پا غگو کنشی آراو شال منگین آراو جب گنشی چی اون
سرگ میں او باس چڑو شمیارا شار بنگ نیارا سرگ میں او باس چڑو شمیارا شار بنگ نیارا چد پہ نمگا اشنا مات نمینا مایارا شار بنگ
آزادی رادیو پہ انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com